د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یو دیرشمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وای د هغو افغانانو د مړو لیک دوام لري چې په ترکیه کې په یو جهیل کې ډوب شوی و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 0 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه درلوده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 19 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. پښپر خبرونه، د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 19 افغان سرتیری مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا پیښه پرون ماسپښین د ملي پوځ پر یوه کاروان د یو موټر بم چاودنې پر مهال وشوه. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله راولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په همدې ورځ په کندز ولایت کې هم چارواکو د طالبانو په برید کې د اتو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې روانې دي، په ټول هیواد کې د تشدد د ډېرېدو راپورونه هم ورکول کېږي چې دواړه لوري یو بل د دې بریدونو په زیاتولو تورنوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د سمدستي پیل غوښتنه کړې. ښاغلي کوبیا پرون دوشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د نوموړي په وینا د پاتې بندیانو پر تبادلې او اوربند د بین الافغاني خبرو په لومړیو ناستو کې بحث کېدی شي. افغان چارواکي په جولای میاشت کې د افغاني خبرو پیل ته هیله ښودلې وه، خو تر اوسه هم د دې خبرو د پیل څرک نه لیدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون دوشنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال وکړې. هغه وویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده، خو هغه زیاته کړه چې د دې اقدام پر وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پوځ د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څڅوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښې دروازه جوړه کړې ده. دې اقدام د افغان حکومت او ولس سخت غبرګون وپاره. افغان حکومت همداراز پر کونړ د راکټي حملو د دوام له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت کړی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 6 ورکړ او ویل چې په دې برید کې 9 دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیل وکړي چې په ترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او اسرائیلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي دي د دمشق په فضا کې چاودنې لیدل کېږي. متحدو ایالاتو 11 نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې ورزیاتې کړې. دا اقدام په شینجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکینګ له دې کبله تر فشارونو او انتقاد لاندې دی چې له 2018 کال راهیسې په شنجن ایالت کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبرې او نور مسلمان اقلیتونه په ځانګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په تور لیست کې نوې شاملې شوې کمپنۍ په شنجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېلو. پیکینګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قومندان الکسی نیشپاپا پرون په یوه ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان وویشت کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر 26 به دوام وکړي په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګول دي. د اوکراین دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د کورونا د وبا له کبله سږ کال د سمندري وږمې په نوم تمرینات به یوازې په سمندر پورې محدود وي. د څو هیوادونو دا ګډ پوځي تمرینات له 1990 کال راهیسې پیل شوي او هر کال کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو مړی به چې د ترکیې په یوه جهیل کې ډوب شوي و د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. په یوه ځانګړي راپور کې به واورئ چې د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي بهرني جنګیالي لا هم له طالبانو سره په حملو کې مرسته کوي.
القاعده برامچین نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د 2013 کال یو سروي ښیي چې په افغانستان کې خلکو د دولت پر عدلی قضایی ادارو باور له لاسه ورکړی.
حکومت حالی زلی وکړي خلکو ولسنو د حکومت د لار نه دغه نشه. الله پاک دغه څه پنځه مسلمانان ته راتلو جوړ جاری وشي د واقعیت وشي دا سره هلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اکسفورد پوهنتون وایي داسې یو بې خطره واکسین یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی چې د بدن د معافیت سیستم د کرونا وایرس پر وړاندې مقابلې ته چمتو کوي. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو لیږد دوام لري چې په ترکیه کې په یوه جهیل کې ډوب شوي وو. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادۍ راډیو ته ویل چې ډیری مړي به د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړی وایي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. د جون په 28 د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې داسې مهال ډوبه شوه چې له ایران را روانه وه او پکې سپاره خلک ټول مړه شول. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول له ترکیې څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسولیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلیول. په انقره کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 6 ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې د آریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي. شغل خنجانی زیاته کړی چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونۍ تر پایه دوام وکړي.
فعلا سه جسد به استانبول هست
د یو اوس مهال درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې پاریانا او کامیار الوتنو کې ولجدول سي. د چهارشنبه او جمعې په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړو. دا پېښه د جون پر 28مه د ترکیه د وان شار په اوبو کې وسوه. شخو شپېته په ناغښتن کې په هغه کشتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه روان ول ډوب سو. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج د فیروي دا پېښه احتمالا د کشتۍ په ماشين کې د تخنیکی ستونزې له کبله رامنځته شوی وي. شغلی خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
با تعداد 58 جسد دریافت شده.
دوی وی اته 50 مړي موندل سوي دي چې له دې ډلې اته وشتې پیژندل سوي. دا کسان هم د خپلوانو له خوا پیژندل سول. د تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانیدلو د څلور وشتو افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته وپیژنو. شغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پیژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه افغان ډیپلوماټ په خبره لدی پیښې څخه د دریو ماشومانو مړي هم له اوبو راستل سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 1550 شپېتو کسان سپارول. د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې سوي دي. د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي او خپل برخلیک قاچاقړون کو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمیر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یو لار بلل کیږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هیواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډیرو پام ځانته وړوي. جګړې، بیکاری او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیه له لارې اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هیواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډېر شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش وګړي دي جګړه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو پر ضد د جګړې د شدت یو علت هم همدا بهرني وسلوال دي. الیاس دای په دې اړه دا ځانګړی راپور چمتو کړی.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وای د دوی استخباراتي معلومات شي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ د شنه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعده ته مربوط دي ډلیو ګروپونه د طالبانو سرکار کوي چې سیمه نام نه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونه ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته د بهرنیو وسلوالو د غډلې دم غړی د نشي توکو څخه خپل مالی برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د وجدي مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفی ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو کابل چې ما ته رسیدلې دي هغه دا دي چې اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکره طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو به اساس ادعا بللې ده. هغه زده لري ټول دوی په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلا کړې ده. د 215 میوان کول اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې شي چې د دې ولادت په سنگین نارسراج او شمیر نور ورسولوي کې لسکونه بهرني جنگیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ځای د جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې درسنوي سره خبرې کولې ول په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګري.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د پګډو عملیاتو کې د منځ ته لیدي د وغو اسناد او شواهد هم زموږ سره سته. په مجموع کې زنه غواړم د بازي ملکونو مونږ واخم ولی هلمند یو دغه ولایتو څخه دی چې مواد مخدر کاچاکې تولیدي دا کوم دغه مملکو لاس دی او د وغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا دغه نوی سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بازي ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولې هغه داعش چې په نفع د نږدې مملکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو، د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدي غړي ډیر سیوي د سولې پراتلونکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده کوم شتمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي، هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي دلته جنگیږي، دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي، ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانستل کیږي. وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي، نو د جنگ په بودن کې د سولې د لپاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دې غړي په لیکو کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون دا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوي او رنګ دې ښکاری. محمد الیاستای
آزادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نن د لویدیز مطبوعاتو کتنه اجمل اند برابره کړې ده.
د ایشیا لایت انلاین ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په پایل کې د ځان پاړی ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي حکومت او طالبانو یو بل د دې بهیر په ځنډولو ملامت کړي. د قطر په پلازمینه دوه کې فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبي هوکړې لمخې د افغانانو خپل منځي خبرې باید د مارچ میاشتې په لسمه پیل شوې وای، خو داسې ونه شول. یو مهم سبب هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف و. د دوه په هوکړه کې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان او طالبان به هم شاوخوا 1000 حکومتي اسیران له خپلو زندانونو آزادوي، خو دا بهیر تر اوسه هم بشپړ شوی نه دی. واشنگټن ټایمز په کابل کې د کرونا وایرس په خبرېدو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې په دې برخه کې شته ستونزې زیاتې شوې او دا چې کورنۍ څنګه د کابل په سلبستریز روغتون کې د خپلو ناروغو خپلوانو پالنه کوي. په لیکنه کې ویل شوي د ناروغانو د کورنیو ډیر غړي د خوندیتوب ځانګړي وسایل نه لري او یو شمیر ویلي چې بله چاره ځکه نشته چې په روغتون کې د طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیخه په هرات ولایت کې د کب د میاشتې په لومړیو کې ثبت شوې وه. اوس د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تر 15 زیاتې پیخې ثبت کړي او تر 100 زیات کسان په دې ناروغۍ تر اوسه مړه شوي. خو سارون کې په دې باور دي چې د کرونا وایرس د ازمایښت وسایلو د کمی په شمول یو شمیر لاملونه شته چې سړی ویلی شي په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو رښتینی شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. او آل افریقا لیکلي چې زیمبابوې لا هم د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربتوب سره هیله تړلې. د کرونا وایرس خپرېدو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو نړیوالو لوبو پر لړۍ سویرې کړې. ټاکل شوې وه دا لوبې د جولای او اګست په میاشتو کې شوې وای. په لیکنه کې د زیمبابوې د کرکټ د یو چارواکي له قوله ویل شوي دا لوبې یوازې په هغه صورت کې کیدای شي چې حکومت ورته د هو سر وخوځي. لیکنه په عین حال کې وایي چې زیمبابوې حکومت تازه په دې هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې. آل افریقا وایي زیمبابوې کې د یک شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر 1400 نه پورته شو.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د یوې نظر پوښتنې په اساس وایي چې د دولت پر عدلي او قضایي ادارو د افغانانو باور کم شوی دی. د دې نظر پوښتنې نتایج ښیي چې په 50% افغانان غوره ګڼي چې خپلې حقوقي دعوې د رسمي محکمو پر ځای له دودیزو لارو حل کړي. له کابله خان محمد سین راپور راکوي.
په افغانستان کې د ټولنې د دود او دستور لمخې عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړوندې لسګونه قضیې د خلکو او قومي مشرانو په جرګو کې حلیږي. د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ قومي مشر ارباب سعدالله ازادي راډیو ته وویل د وژنو دوه قضیې په یوې جرګه کې حل کړي دي. د د په خبره دغه قضیه لسو کلونو راهیسه په عدلی او قضایی ارګانونو کې سیړل کېدلې، خو د دغه قومي جرګې نه مخکې پرې کومه پرېکړه نه وه شوې.
دوه جرګې وې، یوه د واده څلوېښتو پنځه څلوېښت کالو پټ نه وه مړي سره پکې شوي وو. دا نه نه په دې خبره روغه جوړه وشوه. بله یو زنانه قتل شوې وه، په دې کښې ډېرې حکومت هلې ځلې وکړې، خلکو ولسونو د حکومت د لارې نه دغه نه شوه. الله پاک دغه ته پنځه مسلمانان پرې راټول کړل. هغه د زنانه مسله چې وه هغه هم نن ابلاغ شي او جوړ جاړی وشي، د واقعه پرې وشي، دا هم سره حل کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د خپلې یوې سروې پر مټ ویلي چې خلک د دولت د عدلي او قضایي ادارو په پرتله پر قومي جرګو ډېر باور لري. د دغه بنسټ سروې ښیي چې په دولتي محکمو کې د فساد د شتون له امله خلک پر دغو ادارو لږ باور لري. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ په دې اړه خپل راپور په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې نه دي لا 10,000 ښځو او نارینهو سره د مرکو پر مټ چمتو کړی دی. په دغې سروې کې 55% مرکه کوونکو ویلي چې په غیر دولتي محکمو په متوسط ډول یا ډېر باور لري، خو پر غیر دولتي محکمو یې د باور کچه 30% ده. د سروې موندنې دا هم ښیي چې 50% خلک د طالبانو پر محکمو هیڅ باور نه لري. په سروې کې دا هم راغلی چې فساد لامل شوی چې پر دولتي محکمو د خلکو باور لږ او د طالبانو پر هغو ډیر شي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ څېړونکي ناصر تیموري په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
این سروی نشان میدهد اعتماد مردم
دغه سروی خی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پر قضایي قوې د خلکو باور کمزوري شوی دی، او دا لامل شوی چې خلک غیر رسمي محکمو په تیر طالبانو ته مخه کړي. باور مندل یو اوږده پروسه ده، او سترې محکمې ژمنه کړې چې د علني محاکمو کچه لوړه او له خلکو سره اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی تیموري وایي دغه سروې په 2013 کال کې پای ته رسېدلې وه، خو د سترې محکمې تحلیلونه او د سترې محکمې د نظر په څرګندونو کې ځنډ لامل شو چې خپرېدلې وځنډېږي. د دغه راپور لیکونکي باور لري چې په قضایه قوه کې د فساد شتون او د مجرمینو د مجازاتو لپاره د قانون په پلي کولو کې د رسمي عدالتي سیستم کمزورتیا د دې لامل کېږي چې خلک د طالبانو محکمو ته چې سخت بدني مجازات پکې دي ورمخه کړي. آزادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د قضایه قوې نظر هم ولري، خو مسؤلین یې خبرو کولو ته حاضر نه شول. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلان کرده چه پر چباند زرو کسانو د کرونا زد واکسین تطبیق د قناعت ور نتیجه ور کرده ده. د پوهنتون پرون د جولای پشلمه نیته ویل چه واکسین به خطر ده او د بدن د معافیت سیستم د کرونا وایرس پر وړاندې د مقابله لپاره چمتو کوي. د دې ویروس د خورېدو لپاره تر اوسه ساینس پوهانو د کرونا زد واکسین په اړه داسې نتیجه کله هم نه وه اخیستې. په دې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
په تیرو څبندېش پژو میاشتو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سلګونه میلیونه اوسیدونکي د کرونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو خبر ته په تمه دي. په دې موده کې د نړۍ ساینس پوهانو ډېرې هڅې وکړې، خو سل په سلو مثبته نتیجه یې نه وه لرلې. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون د جولای پر شلمه یو هیله بخښونکی خبر خپور کړ چې وایي د دوی د واکسین تطبیق پر شاوخوا 1,000 داوطلبه کسانو بې خطر وو، او په وینه کې د سپینو کرویاتو د ډېرېدو لامل کېږي چې له کرونا ویروس سره مبارزه کوي. د اکسفورد پوهنتون متخصصینو په خبره لا تر اوسه وختي دی چې ووایي دا ازموینه په بشپړ ډول بریالۍ وه، ځکه دا واکسین باید پر لا ډېرو کسانو وازمویل سي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. دغه واکسین چې پر څه باندې 0 کسانو ازمویل سوی شي، چې په لومړیو پړاوونو کې د بدن ایمنی سیستم ته د ویروس پر وړاندې د مقابلې روزنه ورکوي. په دې واکسین کې ځینې جانبي عوارض هم لیدل سوي چې خطر نه لري او ژوند نه ګواښي. د دوشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو د اجرایوي رئیس مایک راین د اکسفورد پوهنتون لخوا د کرونا ویروس پر وړاندې د واکسین تطبیق یو مهم پرمختګ وباله.
We do welcome the study and congratulate our colleagues at the Oxford University.
دوی د دې مطالعې هر کله کې او په اکسفورد په هنتون کې خپل همکارانو د واکسین دلی او پرته لشک د استرازینیکا شرکت همکارانو ته مبارکي وایم چې د معلوماتي شریک کړل. واکسین پر ځوان دي زرو سالم او وګړو چې عمرونه لا 350 کلونو پورې وو تطبیق سو او هیڅ ډول جانبي عوارض چې مخ کې وړاندوینه کېده نه درلودل. یوازې لږ لرزه د بدن او پزینو موارد کې د سر درد لیدل
شوی.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه چارواکي دغه راز وویل چې شپږویشت ډوله واکسین دوی ته تر اوسه رسېدلی دی. اوس مهال په بېلابېلو هیوادونو کې سختې ارزونې او څېړنې دوام لري چې د کرونا ویروس سره مقابله وسي. د دوشنبې په ورځ په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 4.5 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې ناروغۍ څخه تر مړو شمېر هم تر څه باندې 6,00,000 کسانو اوښتی دی. تر اوسه په نړۍ کې تر 8 میلیونه ډېر کسان چې په کرونا ویروس اخته سوي وو بېرته روغ سوي دي. د امریکا متحده ایالات، برازیل، هند او روسیا هغه هیوادونه دي چې په دې ویروس د اخته کسانو شمېر پکښې تر نورو ډېر دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یو موټر بم حمله کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې. رولاند کوبیا ویلي دي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وکړې او ویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون ورکړ او ویې ویل چې په دې برید کې 9 سرتیري ټپیان شوي دي. د بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. متحده ایالاتو 11 نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې زیاتې کړي دي. دا اقدام په شنجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمریناتو د پیل خبر ورکوي. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو د پیل هدف په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګښت دی.
دا ژوند رنگونه.
سلام ورو رانم دي چلي
نوم اکبر د پکتیا ولایت سمکنه ولسوالۍ اوسیدونکو په پله لارتان قیمت کابل.
څومره موده کیږي چې دغه دکان کې کار کوي؟
تقریبا 2 کاله کیږي چې دا کاروبار د دکان کې کوم.
لکه د کاروبار په اړه راته وایي دغه د چی شي دکان ده؟
ما خټول دلته مواد خیاطی دي، خو د ایرانم کاروبار کوي. غدي فرافین تیل دي چې غدي کشمش یې کوي استعمالي او د سر تیل روغن تیل دغه تی جوړیږي. دې کاروبار میدم او خیاطی ترونم لرم بکرم او د پردو سامانونه ټول سره
دا په عمده ډول خرڅوي کا پرچون
پرچونم خرڅوم د پرشنم خرڅوم یو په عمده پرشي چې د کفایت نه کوي. خلک هم د پرشنونو مجبور چې پرچون پرشي څنګه ورسره وکړي. پرچون پرشي ورسره وکړي فائدہ لري کوي. هم د پرشي ته کینو خلک غریبان دي اوس لمسبه پیسې نشته دي. هم د پرشي زور څوک نه لري. نو په دې خاطر وړو چې پرچون پرشي کم کم ورسره کوم د پرشي څوک راځي مته دکاندار نه دی غو ته هم د پرشي ورکو بیا
د ټوک په اړه راته وایي. از دغه ټوک چې تاسو کوم دلته خرڅوي ډیرې د کم هیواد ناراضي
مونږ خپل کاروبار مې د خیاطی مالونه مې چې د ټول دي چین نه دی. مخکې مې دوري وکړ چې رقم فرافین تیل راوړم چې هغه کشمش وی او دغه د سر روغن ته جوړږي. هغه به د ایران نه راوړم او د چین نه راځي او د ایران نه راځي. خو د ایران نه مونږ ته بیا لکه اقتصادي تمامېږي. دغلته خلکو د پاره هم د اقتصاد د اقتصادي تمامېږي او د مونږ د پاره خدي بازار خلل او د هند هم راځي.
بیا د سر تیل خو دلته نه وینم هغه چیرته خرڅوي؟
مونږ چې مونږ د ایران نه مطلب هم در روغن د تیل فرافین به دغلط فابریکې دي. فابریکو ته ورکو شرکتونه کار کوي. هغه به تیل جوړي به نور وړو وړو دکانو ته ورکی پرچون اوم ده. بیا خرڅې هغه فابریکې ورته جوړي کړی دي.
په لاندو کې پورسته یو کراته وایي چې ستاپ کار کې 2% کمواله راغله ده.
لمه په کار کې خو غوځ د فکر د په چین ته مطلب دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد وزخامت من یو ځلی چین ته تلم ما به مال یو لک ډالر یو نیم لک ډالر مال را بارولو یعنی وځ د کرندین شو تقریبا شپږ میاشتې کې و مې اته میاشتې پر شوې چې ما چین ته تلل ما کوم مالونه مې چې مخ کې راوړي دغه مالونه مې تر اوسه پورې تقریبا زیات مالونه پات تر اوسه پورې هغه مالونه بازار ته نه وتلي نو دې مشکلات دغه نه دي چې مطلب چین ته نشته مال نشه په دې مشکل دغه دي چې اقتصاد ضعیف شوی د کرندین خلکو وهل بیرون مالونه زیات خپل چا چې د پرشانو مطلب چا چې کمی کمی یو لک دوه لک درې لک روپۍ سرمایه لرله کاروبار کول هغه پیسې ټول کرندین کې خپل کاروبار یو نکړو اوس هغه خلک ټول به سرمایه شي ودی نو دیمون مالونه زم دغه ته د قانون کې ځای په ځای پاتې دی افغانستان دولت اقتصاد بخو ضعیف شوی دی بخي کم شوی دی
په دې هله چې ستونزې مو حل شي لته سن ډیره زیاته مننه
قربان خدای مې ژوند دی لره مننه ډیره